کنند و به خاطر پیشرفت آمریکا مسئولیت ها را با هم تقسیم کنند. بان کی مون سرمنشی سازمان ملل متحد در یک تماس تلفنی با برنده انتخابات ریاست جمهوری ساحل آج از وی ابراز حمایت کرد. الاسان اواتا را برنده انتخابات 28 نوامبر در ساحل آج اعلان شده است. لوران بگابو رئیس جمهور کشور شکستش را نپذیرفته و از مقام ریاست جمهوری کنار نمی رود. اواتا را به حیث برنده انتخابات سوگند وفاداری به جا آورده و سوی سازمان ملل متحد اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا به رسمیت برنده انتخابات شناخته شده است. این بحران موجب آشوب و خشونت در این کشور آفریقای غربی شده که در آن ده‌ها تن کشته شدند. دلما روسیف به حیث نخستین رئیس جمهور زن در تاریخ برازیل حلف وفاداری یاد کرد. به این ترتیب لوئیزا آنسیا لولا دو سیلوا پس از 8 سال از ریاست جمهوری کنار رفت. خانم روسیف 63 ساله قبلا عضویت پارتیزان های مارکسیست در برازیل را داشت. او یک اقتصاددان است و در حال ریاست جمهوری برازیل را به عهده میگیرد که کشورش در تقویت اقتصاد و نفوذ در بازارهای جهانی در حال رشد قرار دارد. و روسیه انتقال نفت را به چین از طریق یک پایپلاین جدید آغاز کرد. شرکت صاحب امتیاز این پایپلاین ترانز نفت گفته است که انتقال نفت از راه سایبریای شرقی و بحر پاسیفیک توسط این پایپلاین را آغاز کرده است. حدود 2700 کیلومتر این پایپلاین تاکنون احداث شده است. زمانی که در سال 2013 کاران به پایان برسد، این پایپلاین به طول 4000 کیلومتر طویل‌ترین پایپلاین نفت در جهان خواهد بود که هزینه آن به 5 میلیارد دلار میرسد. شنونده عزیز، حالا ما شما دعوت میکنیم با شنیدن از بخش‌های از پروگرام زیر آسمان کبود که دیروز به طور مستقیم از رادیو آزادی پخش شده است.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو، السلام علیکم. زما اسمت سارون او قادر حبیب نیک هلی ومن. نن د 2011 کال لمړی ورځ ده. هله لرو چې دا کال په ټولو پوری بختور شي. د کال پای او د نوې کال پایل د تیر وخت او د تیرو کلونو د بیا کتنې او پراتلونکو پروګرامونو د غور وخت وي. موږ هم په نننی ترشناس ملاندی پروګرام کې لزن سره د حساب کو چې تیر کال مو څنګه تیر کړ، په کومو برخو کې مو پرمختګونه لرل او په کومو برخو کې پاتې راغلی. کله چې لدې لارې خپل منفي او مثبت ټکو ته لا زیات متوجه شو او پراتلونکو کې د هغو پر اساس ګامونه واخلو. په دې خبرونه کې به زموږ درانه میلمانه په افغانستان تمرکز وکړي او موږ او تاسو ته به وایي چې د افغانستان لپاره 2000 سمې سوي کال څنګه کالو، په دې کال کې په کومو برخو کې پرمختګونه شوي او په کومو کې نه دي شوي. نو ملمانه به هم زما همکار قادر حبیب در معرفی کی.
بله بله آقای سروان، قسمی که شما گفتین در برنامه امروز ما در زیر آسمان کبود مرور به رویدادهای مهم سال 2010 خواهیم داشت و خواهیم دید که در کدام عرصه‌ها افغانستان دستاوردها داشته. دگر جنرال عبدالهادی خالد، کارشناس مسائل نظامی و سابق معاون وزارت داخلی افغانستان، عبدالستار سعادت، کارشناس مسائل حقوقی و سیاسی، عمر شریفی، کارشناس روابط بین المللی و دکتر کی ماشر، رئیس مرکز رسانه‌های حکومت افغانستان، مهمانای برنامه امروز ما هستند. اول میریم از آقای آشر مشنویم. حکومت افغانستان تعهداتی را که در آغاز سال 2010 انجام داده بود اینا بگویند که چی تعهدات بوده و چی تعدادی تعهدات تانسته که برآورده بسازه.
حکومت افغانستان در رأس رئیس جمهور افغانستان بعد از دور دوم انتخابات ریاست جمهوری در مراسم تألیف خود برنامه های کاری خود برای مردم افغانستان تشریح دادند که در او محوریت برنامه های رئیس جمهور 5 موضوع بسیار مهم تشکیل می داد که موضوعات عبارت از مسائل سیاسی، اقتصادی، امنیتی، در این زمان روابط منطقوی و یا تحکیم روابط منطقوی و همچنان برنامه صلح و مصالحه را در بر می گرفت. خوشبختانه از او زمان تا به حال حکومت افغانستان در عرصه های مختلف انکشافات قابل ملاحظه به دست آورده یا دستاوردهی داشته در عرصه سیاسی، در عرصه اقتصادی، امنیتی خصوصا که از جمله مسائل بسیار مهم است. آغاز از مسئله امنیتی میکنیم به خاطر که چتر تمام مسائل موضوع امنیت تشکیل میده در افغانستان. حکومت افغانستان در سال 2010 بر علاوه گسترش تقویت و آموزش نیروهای امنیتی افغانستان، یک تعهد دیگه را به جامعه جهانی و مردم افغانستان داد که او گرفتن مسئولیت‌های امنیت تا سال 2014 هست. یعنی ای از جمله مسائل و از جمله دستاوردهای بسیار مهم هم برای حکومت افغانستان هم برای مردم افغانستان است. ما برای جامعه جهانی ای را تعهد دادیم که مردم افغانستان و حکومت افغانستان آماده است تا مسئولیت رهبری تامین امنیت افغانستان تا سال 2014 به دست بگیرم، مشروط به این که این توانمندی از جانب نیروهای بین‌المللی که اتحاد در افغانستان دارند به نیروهای امنیتی افغانستان داده شود. یعنی نیروهای امنیتی افغانستان باید تا سال 2014 هم از نظر کیفی و هم از نظر کمی باید تقویت شوند.
سعادت صاحب، تاسی 2010 کال د افغانستان لپاره څنګه کال بولی؟
اصلا په دې فرصت که کڅ دو ساعت دی خو بیا هم د یو کال سیډل به سخت وي، اما که په یو جمله کې وایو چې د افغانستان نظام هڅه د افغانستان په اړه څه وي، هغه څه چې مایوسوونکي و د منفي اړخ نه یې هغه دا و چې لا تر اوسه پورې هم نظام د وضعیت په دوام باندې معتقد دی، یعنې په همدغه وضعیت یې قناعت کړی دی تر دې چې ډېرو هڅو ته اړتیا وه. بېلابېلې برخې سیادې سوې، مثلا سیاسي برخې. په سیاسي برخه کې یو کومه کورنۍ سیاست باندې بحث وکړو، یو بهرني سیاست باندې. په کورنۍ سیاست کې د افغانستان دولت ځینې لاسته راوړنې درلودلې، که نتیجه لا تر اوسه پورې ډېره نه ده اخیستل سوې. مثلا په نړۍ کې د کال په جریان کې په نړیوالو هم دا ومنله چې اصل د مذاکرې ته دې ټول غاړه کې دي، که څه مخالفینو تر اوسه دې خبرې باندې قناعت نه دی کړی، اما دوی وشول کولی چې نړیواله ټولنه دې ته قانع کړي او په دې اړه یو نهاد جوړ سو، که څه د نهاد وجود هم ځینې مشکلات لري، اما دا کېدای سي یو نسبي پرمختګ ورته وایو. اما ځینې نور مسایل چې وو، مثلا اداري فساد، زه فکر کوم چې ګراف تر بل کال زیات سوی اوچت سوی، ځکه اداره که چوک فساد که اغوی نور هم احساس دی مسئولیت ارتا پیدا شده کال په جریان که امده شکل دی رئیس جمهور اداری جوړښت کې دا اوس د افغانستان قاضی القضات او د ستر محکمه دو غړی د عالی شورا دو غړی لا د اساسي قانون د حکم لمخه دی اغوی نیټه پای ته رسیدلې، یعنی حتی سرپرستی د رئیس جمهور لخوا تنخپل د اساسي قانون د حکم لمخه مشکل لري. همداسې د رئیس جمهور کابینه لا تر اوسه پورې معیوبه پاتې ده، په دې اړه د ولسي جرګې د اعتماد یا د باور رایه نه لري. په امنیتي برخه کې به هم که څه دلته د امنیتي چارو متخصص موږ سره ناست دی، اما د افغانستان د یو طبیعي په توګه چې موږ شاهد و، البته یوه خبره چې رسنیو تر اوسه پورې هیڅ پې مکس نه دی کړی، په کورنۍ سطحه رئیس جمهور یو عمل یو تصمیم چې ونیو، زه خپله نه پوهېږم چې زما حدس به څومره په ځای وي، ډېر منطقي ښکاره سو. هغه دا و چې کله چې په افغانستان کې دوه چارواکي بدل سول امنیتي برخه کې، دغه نه را په دې خوا خصوصا په کابل کې امنیتي وضعیت ډېر ښه سوی دی، خصوصا د امنیت د چارواکو په بدلون کې. چې دا مسله کشکې مطبوعات وڅېړي چې د دې منطق په څه شي کې و، یعنی نظر د هغه پخواني حالت نه اوس موږ د انتحاري عملو د بمي چاودنو د دې ډېر کم شاهدان یو. چې بیا دلته موږ سره ناست میلمه جنرال صاحب په دې باندې بحث وکړي. بل د سیمه ایزې ډیپلوماسي مسله وه چې رئیس جمهور په دغه باندې ټینګار وکړ، اما په ډیپلوماسي کې یو حساس ټکی په پام کې ونیول شو، هغه دا و چې د هیوادونو ترمنځ طبیعي ده چې تضاد د منافع وجود لري، او په دې حالت کې همدلته ده چې ډیپلوماسي مفهوم منطق پیدا کوي او حساسه کیږي. رئیس جمهور ځینو هیوادونو ته په نږدې کېدو سره ځینې ډیر قوي متحدین دلاسه ورکړل، او یاد ده چې خطر شته دلاسه ورکولې. البته رئیس جمهور سل په سلو کې په دې څوک نشي ګرمولای، د اخواتنه به مشتبهات لکه د متحده ایالاتو یا د واشنگتن او د کابل اړیکې چې تقریبا د دیموکراتانو د راتلو سره سم د رئیس جمهور کرزی سره سړې روان دي، او حتی ترینګلی شوي هم دي. نو یعنی رئیس جمهور نو شو کولای چې د سیمایزو کچا باندې د اړیکو ټینګول یا ډیپلوماسي کې هغه نړیوال نزاکتونو ته هم دوی پاملرنه وکړي، دغه هم یو منفی ټکی و. یعنی په مجموع کې که موږ کال وڅېړو بیا هغه خبره ده چې د وضعیت دوام شاهدان یو، یعنی داسې ښکاره کیږي چې رئیس جمهور او د هغه ټیم په دې باور دی چې په وضعیت کې دی که خوال ته ډیر دوی ژمن نه دي یا ناهیلي دي، بس د وضعیت دوام غواړي. په دې شکل چې لکه د دوی حاکمیت یا د رئیس ریاست جمهوری چې په ده باندې یو تحمیل سوی هغه موقف وي، دا غواړي خپل نوبت تیر کړي. په همدغه شکل باندې زه په همدغه ټکو کې خلاصه کوم چې داسې یو خاص پرمختګ چې موږ هیله من کې د افغانستان د بحران سره تناسب ولري موږ شایدان نه یو. له بده مرغه
بله تشکر. خب جنرال صاحب عبدالهادی خالد، کارشناس مسائل نظامی امنیتی و سابق معین وزارت داخله افغانستان، اگر شما در رابطه با صحبت های آشر صاحب هم شنیدین و آقای سعادت هم در مورد امنیت صحبت کردن، در این مورد نظر شما چی است و این تحولاتی که صورت گرفته در زمینه امنیت در سال 2010؟
بس خوبی است. سال 2010 چگونه سپری شد بالای مردم افغانستان؟ خب طوری که آشر صاحب و سعادت صاحب فرمودن، سال 2010 هم سال بود که اجراءات صورت گرفت، تدابیر عمده به میان آمد و عملی شد، و همزمان سال چالش ها و پرابلم های سر راه زندگی مردم افغانستان بود. بزرگترین به نظر ما تدابیری که دولت و جامعه جهانی گرفت، کنفرانس لندن، کنفرانس کابل و کنفرانس لیسبون و بالاخره جرگه مشورتی صلح و ایجاد شورای صلح شد، و بالاخره عملی شدن یا آغاز به عملی کردن استراتژی آقای باراک اوباما بود و کمپین انتخاباتی پارلمان، انتخابات پارلمانی در کشور بود. و ولی در بخش امنیتی که به طور خاص شما پرسان کردین، به نظر ما از یک سو با وجودی که در صحبت آقای باراک اوباما نتیجه گیری که از تطبیق استراتژیش در افغانستان صورت گرفت خوشبینی نشان داده شد، اما به نظر ما موفقیت‌هایی که در جنوب افغانستان خصوصا در قندهار و در هلمند به دست آمده و ضمناً در زون جنوب شرق پکتیکا و پکتیا و خوست، به نظر ما اینا بیشتر نتایج فیزیکی بوده که فقط دشمن با قوای رفتن قوای دولتی و قوای بین المللی عقب رفته، ولی بدیل از او که باید حاکمیت دولتی باید تقویه می شد و گسترش پیدا می کرد و رضایت مردم از طریق تدابیر همه جانبه باید به دست می آمد، این یانوز نتیجه شما تا حال ندیدیم.
لشغل شریفی سخه چه ده نریوالو اریکو کارپوده استاسو په نظر 2010 کال د افغانستان او د نړیوال ټولنې د اړیکو له نظر او همدارس د افغانستان او د گاونډیو د اړیکو له نظر څنګه کالو؟
سال 2010 با یک سردی میان افغانستان و متحدین بین المللی آغاز شد، ولی بعد دوباره تا حدی ای ترمیم یافت. اما ما فکر ما کنفرانس لندن در کابل شاید بودیم، کنفرانس لندن شاید بودیم، کنفرانس کابل و همچنین مائده لیسبون. اما در کل من احساس میکنم که هنوز سردی میان رابط بین کابل و متحدای غربیش باقی مانده بود، به خاطر که بیشتر ارتباط میگیره با کارکردهای دولت افغانستان در بود منطقه‌ای. من فکر میکنم که ما کدام ابتکار خاصی در بود منطقه‌ای طول سال 2010 نداشتیم و توازن قوا در کل در بود منطقه بیشتر هم به نفع ما نبود و تغییر در او ما شاید نبودیم. در البته تا حدی هم مثلا مسائل دیگه مطرح شد، مسائل افغانستان نتونست که با همکارای بین المللی خود در پیرامون مسائل عمده مثلا مثل صلح با طالبا، مسئله ادغام مجدد، مسئله آشتی و در نهایت همکاری با کشورهای منطقه کدام موافقه کاملی یا کدام تفاهم کاملی نداشتن. اما در عین حال بعد دستاورت های هم بود که نواده چشم پیشش و مخصوصا مسئله کنفرانس لیزبون بود که در وجه افغانستان تانست تا حدی هنوز هم حمایت بین المللی رو با خود برای چند سال دیگه داشته باشه، مسئله پایپلاین بود که البته، اما در کل باید بگیم که تمام روابط افغانستان با کشورهای متحدینش و کشورهای منطقه در نهایت ارتباط مستقیم داشت با کار کرد دولت افغانستان در داخل کشور. بحران‌هایی که در افغانستان بعد از انتخابات به وجود آمد، مسائل امنیتی که ایجاد شد بالاخره، اما تضادهایی که در میان حلقه‌های تصمیم گیری افغانی پیرامون مسائل عمده مخصوصا مسئله صلح با طالبان، مسئله اصلاحات داخلی وجود داشت، این هم روابط بین المللی افغانستان تا آخر تحت شعاع داد. در نهایت اگر بگیم، اگر در نهایت خلاصه کنیم، افغانستان در 2010 مرکز توجه جامعه بین المللی بود، دستاوردهای هم داشت، اما کدام ابتکار خاصی را ما شاهد نبودم.
آشر صاحب که تاسی دی نقیب الله صاحب پشتانی تزاواب وایست، نوم معرفی نکو خو همیشه تلفون کهی موجه پیژنو، دی وایی چه پا 2010 کال که بحرانی زواکونو زیاد تلفات درلودل، تاسی ملا دوی سر موافقی است او کنه تلفات دی چه زیاد ول پدی کال که؟
خب در کل تلفات نیروهای بین المللی در افغانستان واضح است. تعداد تلفات نیروهای بین المللی در افغانستان در سال 2010 به 700 تن میرسه. در پالوی از او اردوی افغانستان، پلیس افغانستان هم تلفات داشته و در این زمان مهمتر از همه تلفات افغانهای بیگناه، افغانهای بدفاع که حکومت افغانستان در این ارتباط همواره با جامعه جهانی البته مشکلات داشته. تلفات افراد ملکی تنها به نیروهای بین المللی بر نمی خوره، بلکه بیشترین تلفات از اثر گذاشتن بمهای کنار جاده توسط مخالفین و همچنان حملات انتحاری یعنی صورت می گیره. ارقامی که در سالهای گذشته ارائه شد در گزارشات مختلف نشان داد که بیشترین تلفات افغانهای بیگناه از جانب مخالفین دولت افغانستان صورت گرفته و او هم از اثر حملات انتحاری بیشترینش و همچنان گذاشتن مینای کنار جاده. در این زمان نیروهای بین المللی هم باعث تلفات افراد ملکی در افغانستان شدند. ما در این ارتباط با جامعه جهانی مسئله را بسیار جدی گرفتیم و جدی میگیریم و حتی جامعه جهانی به این باور شد که استراتژی جنگ خود یا تکتیک جنگ خود در قریجات افغانستان و در دیهات افغانستان باید تغییر بده که داد.
جنرال صاحب خالد، میخوایم از شما بشنویم در ارتباط با تلفات صحبت های آشر صاحب، شما شنیدین میگن که البته سال اول نیست، یعنی سال 2010 سال اول نیست که حکومت افغانستان مسئله تلفات ملکی را با متحدین بین المللی در میان گذاشته باشه، تا چند سال اخیر متواتر این مسئله مطرح میشه، اما بازم حکومت میگه که اینا از شیوه عملیات نیروهای بین المللی راضی نیستن. رئیس جمهور کرزی تا خواهان قطع حملات شبانه شده بود یا عملیات شبانه شده بود. شما چی فکر میکنین که چی راهکار سردست گرفته شود تا شود که تلفات ملکی ها کاهش پیدا کنه؟
هر لحظه قربانی جنگ است که دو به هیچ صورت اراده و مصلحت افغانی دو برجستگی نداره و دو متبلور نیست. بیشتر اون عواملی که از موقعیت ما و بالاخره از ضعف‌های ما که در جنگ گرفتار از او شدیم باعث شده و همسایه ما و دیگه. اما چرا ملکی های ما بیشتر تلف میشه؟ وقتی که مخالف فی مسلح تانست در قره جا پیدا کنه، جنگ پارتیزان یا گوریلا، و شما در با جنگ های جبهه‌ای و تاکتیک های متعارف بخواین که مخالف از قره بکشین، تلفات مردم ملکی زیاد میشن. چرا مخالف شما تاریکی میبینین هیچ علامت فارقی از خود نمیگذارن، اونا پوشیده داخل قریه باشه و مثل مردم روستایی اونا خود نشان میده و در عمق جامعه پنهان میسازه. نقص کار در ایست که دولت ما تا حال مینیسی یک مؤسسه شبیه به مؤسسه حقوق بشر یک صدا میکشه که چرا مردم ملکی تلف میولی، هیچگاه تدبیر نمیگیرن. وزارت دفاع ما، امنیت ملی ما، وزارت داخله، خب وزارت داخله قدر در این مسئله دخیل نمیباشه و مسئولیت قانونیش همی نیست. باید از وقت تکتیک ها و روش های خود و ساختارهای خود متناسب با جنگی که علیهش تعقیب میشد و استراتژی که مخالفی نشان علیهش داشتند و روش هایی که علیه قوایشان انجام میشد باید خود آماده میساخت، به جای اینکه انتقاد میکنن خارجی ها را و که چرا تو جنگ است و چرا بمبارد است و چرا تو است، باید اینا خود آماده می ساخت که تا که مردم خود راضی بسازه با عمل کرده نیک خود، با سیاست معقول خود، مردم به مردم رسیدگی می شد، به مردم کار و اشتغال ایجاد می شد، به عدالت ارائه می شد به مردم و بالاخره قوا می تانست که دشمن با استخبارات خود با استخبارات معقول قوی و و و و و زیرک افغانی می تانست که دشمن در بین قریه تعقیب کنه و بالاخره با قوای مخصوصی که در جنب قوای افغانی باید ظهور می کرد باید می تانست که دشمن سرکوب کنه و از قریه بکشه و در امو خانه بدون از اینکه تلفات ملکی رو باید شوش کنه. حالا این قوا این کارا رو نکرد. وزارت دفاع این جنگ به خارجیات حال سپرده بود، رهبری وزارت دفاع اصلا توجه نکرد. وقتی که ما هم در وزارت داخل ما هر قدر تقاضا میکردیم که بیایم که پلیس ملکی ها زیاد تلفا داره بیاین خود عیار کنین، چرا جبهه شما میجنگین با کسی که اصلا پنهان است و اصلا او رو شما نمیبینین، اینا عیار نمیکردن. و رئیس جمهور هم خودش چون آدم ملکی استن و کارا بالاش زیاد بود نمیتونست که بر اینا دیدگاه بده و هم شورای امنیت تا حال فلج هستن. شما میبینین اینجاست که تلفات ملکی بالا میشه. تا زمانی که وضعیت افغانی نشه، تا زمانی که قوای افغانی روشها و ساختارها و سیاستهای خود وفق نته با تکتیک و استراتژی دشمن، تا زمانی که خدمات بخش ملکی دولت، بخش خدمات ملکی بلکه بخش اقتصاد دولت، بخش تنفیذ قانون و تامین عدالت، اگر اینا فعال نشه، بخش ارگانهای محلی فعال نشه و به مردم رسیدگی نشه و مردم به قوی امنیتی در آورده نشه، امی حال است و بد حال ما بتر خواه شد بیتر نخواه شد. ما خواهش مئیس از دولت ما، از کسایی که در افغانستان درگیر است، اینا جنگ افغانستان جنگ عسکرها ندانه تاریک پیشتر. ما گفتم اینجا باید جامعه تقویه شوند، دولت باید تقویه شوه و دولت به دولت ملت تبدیل شوه. بالاخره دنیا بالای همسایه ما فشار بیاره که از مخالفین ما حمایت نکنه و به این بی‌رحمی مداخله نکنه در امور ما. این مجموعی از این تدابیر میتونه جلوی تلفات ملکی رو بگیره، ورنه با این قوا و با این تفنگ و با این تیارات تلفات ملکی ما زیاد خواه شد کم نخواه شد.
بله دیره مننه جنرال صاحب، مخکی هم اشاره وکړه وسی بیا هم ویل چې د افغانستان مشکل نظامی حل لار نه لري. ستار سعادت صاحب، تاسو په تیر کال کې د سولې په برخه کې شوو هلو ځلو ته په څه سترګه ګورئ؟ که څه هم تاسو مخکې د سولې د عالي شورا جوړېدو ته اشاره وکړه او داسې په نیمه کې مو ملاحظه هم څرګنده کړه، دا کال په دې برخه کې تر تیر کال څومره متفاوت و او دا د سولې لپاره چې کومې هلې ځلې ولسمشر شروع کړي دي دا څومره تاسو ته جدي ښکاري شي؟
د ولسمشر کارونه په دې اړه د ستایلو دي. هغه دا چې مخکره لدینا یعنی د لندن کانفرنس نمخ کې که په هر کلی کې به هم یو تروریست او ټول کلی ته د تروریست پسترګه قتل کېدل دي، ته تروریزم تعریف نه لري، هم دغه سي ډیر قربانیان ملکی خلکو. رئیس جمهور د لندن په کانفرنس کې په لومړي ځل باندې په خپل بهرنی سیاست کې مستقل اوزه لیده تی او روز تای بیازین اکس العملون هم ولیدل، اقل تای دی مذاکره مسئله مطرح کرده او په دومره حساس او دقیق مرحله کې مطرح کرده تی بهرانوی هم نوشو کولای تی دی مذاکره یا دی سول دی نفس سر خپل مخالفت خکاره کی. اقل تا هم په کنفرانس که دی متحده ایالات موقف او دی انگلستان موقف په دی شکل بندی و تی د دو خواتنه مذاکره نفس تایید که، اما د بل خواتنه ملا عمر طالبان ترورستانو بل او د غوی په محاکمه دو باندې ټینګار وکړه. یعنی د رئیس جمهور لپاره هغه لمړی ګام په هغه باندې قناعت وکړ، ورسته د دې نه په کابل په کانفرنس کې او په نورو ډیپلوماټیکو ناستو کې دا مسله مطرح شوه. یعنی په لومړی ځل باندې نړیوالو دا منل او د تور لیست مسلې مطرح کېدل چې د کسان نمونه باید دغه نه حذف شي، دا یو لاسته راوړنه وه. همداسې د سولې د عالي شورا تشکیل چې عمدي تشکیل و رامنځته سو، دا هم یو لاسته راوړنه وه، خو معیوبه وه. په دې معنا چې هغه کسان چې د هغوی د خودخواهي د هغوی د اشتباهاتو او دا اوس هم چې د نظام په ضعف کې تاثیر لري په هغو عواملو باندې اتکا کول، البته زه هم حکم نه کوم، یو شمیر افراد هلته یادوم. په دې شکل باندې رئیس جمهور اکثره په خپلو اقداماتو کې چې که ښه وړاندې لاړ سي بیا داسې تېروتنې تې وشي چې هغه بیا د دغه هڅه بیرنګه کې کمرنګی کې. او بل دا ده چې د مخالفینو موقف هم همغسې تند بد پاتې دی. یعنی د افغانستان د دولت رئیس یا په مجموع کې د افغانستان نظام باید د دې حرکت سره سم د افغانستان خلک هم مخاطب کړي وای. یعنی حداقل دا خو باید معلوم سي چې کله رئیس جمهور دا صلاحیت پیدا کوي چې خپل مخالفینو سره سوله وکړي او دا په خپل کورنی سیاست کې مطرح کوي، نړیوالو باندې هم تر یو ځای خپل منطق مني، د افغانستان ملت هم باید مخاطب کړي. یعنی ملت هم باید په دې باندې پوه شي چې په افغانستان کې جنگ څوک غواړي، د بهرنیو د شتون د دوام مشروعیت څوک ورکوي. آیا دا رئیس جمهور دی چې نن پې تورن کېږي چې دا لکه مخکم چې یو ورور دا مسله مطرح کړله چې اوباما وویل چې اسماعیل خان دی په وزارت کې نه پاتې کېږي. یعنی اوس موږ غیر مستقیم اسماعیل خان نه یو داسې اتل جوړوو چې ګویا امریکایان هم ورته متوجه دي. حال دا چې زه فکر کوم همدا افراد دي د امریکایانو د سیوري لاندې ژوند کوي، تر دې چې په یوه ملي مسله کې په انتخاباتو کې کاملا یو بې شرمانه مداخله ما سکوت پې کېږي. په هر حال یعنی رئیس جمهور په دغه مذاکره کې بیا په داسې عواملو اتکا وکړله چې ملت حاشیې ته لاړ. په هر حال د رئیس جمهور ذهن، د رئیس جمهور اراده، د رئیس جمهور تصمیم په دې اړه افغانانو ته د افغانستان لپاره د قدر وړ دی. اما په ځینو نور اقداماتو کې چې هغه تېروتنې وسي، هغه اشتباهات وسي ته وشل، کاشکې هغه نه وای شوی. او دا اوس هم چې په تعدیل کې هڅه وشي دا به بیا دغه لاسته راوړنه لږ ذره مکمله کړي.
یکی از مسائل عمده که در سال 2010 بود اعلان یافته های بررسی استراتژی ایالات متحده آمریکا بر افغانستان و پاکستان بود که رئیس جمهور باراک اوباما ایر اعلان کرد. در دسامبر 2009 بر بار اول استراتژی خود برای ایدو کشور اعلان کرد و در دسامبر 2010 یک بار دیگر بررسی خود از این استراتژی. آقای آشر، میخواییم که در این مورد نظر شما را بشنویم که دید حکومت افغانستان چی است؟
از جمله مسائل بسیار مهم و عمده برای حکومت افغانستان است او تمرکز و یا توجه به پناهگاه های توریست است. یعنی مسئله که حکومت افغانستان از چند سال به این طرف با جامعه جهانی در این مورد به اصطلاح چنه زده و خوشبختانه که حال جامعه جهانی را به این قناعت داده و جامعه جهانی اقناع کرده به این مسئله و این را شامل استراتژی بررسی شده ساخته تا توجه بیشتر جنگ روی مراکز پناهگاه ها و آموزشگاه های توریست ها قرار بگیره تا یعنی بود خارجی مسئله بحران در افغانستان مد نظر گرفته شود و در عین زمان انتقال مسئولیت که از جمله مسائل و خواستای حکومت افغانستان است. اینا از جمله مسائلی است که برای حکومت افغانستان مهم است و در عین زمان البته گرفتن رهبری تمام مسائل باز هم ارتباط میگیره با همکاری و حمایت جامعه جهانی از برنامه های حکومت افغانستان، چه درس امنیت، چه درس اقتصاد و سایر مسائل.
سعادت صاحب، تست فکر کوئی چه دی امریکا د استراتیجی پا بیا کتنه که آیا دی افغانستان دی حکومت غشتنه پا پام کنی ولشیو دی لکه سنگه چه عاشر صاحب وی او کنه دی یوش بیر نور و خلکو سر تاس موافقی است چه پا دی استراتیجی که دستی وشو داله چه طالبان پوشا و دی افغانستان مسائل پوشا و دولت جوړول پوشا و دوی پوشا او دی امریکایانو کار ل القاعده سره و دی القاعده لپاره راغلی و دوی تمرکز پا القاعده کوي.
فکر نکوم چې اصلا توافق دغه ټکی سره ډیر سخت دی یا مشکل دی. چې مونږ وایو چې متحده ایالات د افغانستان نظام په خپل حال پریدي، ځکه که چیرته مسله په دې حد کې وای بیا دغومره د نظریاتو تصادم او ټکر هم نه راته د افغانستان د دولت او د متحده ایالاتو په منځ کې. و فکر کوم اختلاف په ځینو مشخصو ټکو کې دی. اوس د امریکې او د افغانستان د اړیکو د سوړوالي لامل شوی هغه دا ده چې اصلا د افغانستان ولسمشر په تیرو څو کلونو کې یوه تیروتنه درلودله، هغه دا وه چې تر دې چې د افغانستان په ملت حساب کړی وای ډیر د امریکې خبرو ته یې غوږ نیوه، د ښې دوستۍ د دوام او بقا لپاره یې هر څه ته غاړه کېښودله. اما رو رو یو ټکي ته متوجه کېده چې ځینې تاریخي مسؤلیتونه هم دي چې د افغانستان رئیس جمهور د ولس په مقابل کې لري. زما یادیږي د رئیس جمهور سره چې د دوی اول ټکر راغی هغه د دوی د جنګ ستراتیژي وه چې ملکي تلفات و. وروسته لکه څنګه چې ملګرو مورته وویل هڅه دا وشوه چې دا اړیکې یو څه ترمیم سي. د اوباما په تیر ستراتیژي کې چې اوس بیا کتنه وه د افغانستان د دولت نظریات په پام کې نیول سوي وو، اما اوس وضعیت کاملا یو ډول ګونګ دی. په نوې ستراتیژي په دغه ترسیم کې هم دوی فکر کوم ځینو ټکو ته انتظار باسي. هغه دا ده چې اوس په ډیپلوماتیک عرصه کې د اشتراک وجهې یا دسې ژبه چې د افغانستان دولت د خپل نړیوالو متحدینو ته خصوصا متحده ایالات ته قناعت ورکي یا متحده ایالات د افغانستان نظام ته قناعت ورکي دا نشته. اوس د دواړو خواو نه هر څه ګونګ روان دي. همدغه د دې ستراتیژي بیا کتنه هم همدغسې ټکي پکې و، یعنی هم هغه انتباط اخیستل کېږي لکه تاسو ویل چې ځینې کارپوهان په هغه باور دي، او هم دا انتباط اخیستل کېږي چې ګویا دوی د افغانستان د دولت کړنې دقیق ساری.
در سال 2010 افغانستان شاهد تکمیل شدن افزایش قوای امریکایی و ناتو بود که عمدترین نقطه استراتیجی باراک اوباما در ماه دسامبر 2009 را تشکیل می داد. همچنان باراک اوباما در دسامبر 2010 در بررسی استراتیجی خود گفت که از جولای 2011 بازم تاکید کرد که خروج نیروهای امریکایی از افغانستان آغاز میشه و 2014 تاریخ تعیین شده که مسئولیت‌های امنیتی در سرتاسر افغانستان به قوای افغان سپرده میشه. خالد صاحب، می‌خواستم از شما بشنویم که چی فکر می‌کنید تا سال 2014 تاریخی است که قوای خارجی در این سال شاید از افغانستان خارج شده باشند و مسئولیت‌های امنیتی به عهده قوای امنیتی افغان سپرده شده باشه، و چی فکر میکنین تا این مدت نیروهای افغان میتونن که مسئولیت‌های امنیتی را به عهده بگیرن، آماده میشن؟
اگر در 2014 به بعد قوای هم باقی بمانه، قوای امریکا خواهد بود دیگه. قوای متحدین ایالات متحده امریکا همیشه میبرایه. وقتی که میبرایه امریکا به تنهایی این جنگ در این جنگ خود دخیل نباید کنه. لازم ما افغانا باید مطمئن باشیم که کار خود ماست. ما باید وظیفه را به تنهایی پیش ببریم و خود آماده بسازیم. اما این جنگ چگونه باید برد و چگونه خود برای بردش آماده ساخت؟ ما بازم تاکید به این دارم که ما در تمام عرصه ها باید کار کنیم. دولت ما هم باید برای دفاع از تمام ترزیش، دفاع از مردمش و تامین حاکمیت باید قوای خدا آماده بسازه. امی حرکات دولت که میبینم تا حال امی 2010 که میبینم آمادگی دولت میبینم، اگر امی منوال حرکت صورت بگیره و امی تو فکر کنه دولت ما که نی تا آخر خارجی ها ما رو باید نگاه کنه و بالاخره خودم.
اما جنرال صاحب همزمان با این تلاش های وجود داره در راستای مثلا تشکیل قوای امنیتی افغان یا افزایش قوای امنیتی افغان، چی پلیس یا اردوی ملی هستن، یعنی رقم نیروهای پلیس و اردوی ملی افغانستان از چیزی که قرار بوده از او بلندتر آموزش دیدن و افزایش یافته؟
بله بله کار جریان داره، ولی 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 اگر با عمق امیر رشد و جریان حرکت قوام اگر ما متوجه باشیم، تا حال تدابیر دقیق در درون قوا و بر قوا به خاطر کامیابی قوا و آماده ساختن قوا بر مقابله با امی یک جنگ پنهانی، جنگ فرسایشی، تا حال تدابیر عمده برش گرفته نشده. شما ببینین تا حال اردوی ما با مو جنگ جبهه‌ای آمادگی گرفته میشه و امور هم تکمیل نکرده. دوم فسادی که امروز، فساد سیاسی و فساد مالی که در اردوی منازعه که جور شده بود، امروز روز به روز رو به گسترش هستند. شما آل تا قدمه های بسیار پایان تا که روابط سیاسی کسی نداشته باشه با قماندانیت ها تا چیز نمیشه، استخدام نمیشن، 50-50 های سیاسی هنوز در اردوستن، فساد در تمام قدمه ها رخ نکردن در اردوی ما، پلیس و دیگه بخش ها بدناب بودن دی. امیت ساختارها رو شما ببینید.
خیر را بشودی فساد موضوع تا طول جدی موضوع ده، خصوصا دی نړیوالی ټولنې لپاره. نړیوالی ټولنې تل دی افغانستان پر حکومت فشار راوسته دی چې فساد ختم کړي، ولکه څنګه چې جنرال صاحب ورته اشاره وکړه، ترڅو چې وای دولت کې اصلاحات نه وي راغلي، خلک کې نه خپل کړي تر هغه پورې امنیت هم نشي راتلی. که شریفی صاحب وای، شریفی صاحب ستاسو په نظر د افغانستان د حکومت لاسته راوړنې په 2010 کال کې په دې برخه کې څه وې د فساد د مخنیوي په برخه کې؟
ما فکر میکنم که در جریان دو سال 2010 با وجودی که مثلا کوشش های صورت گرفت تا مسئله فساد مطرح شود، اما کدام نتیجه ملموس ندیدیم. نتیجه ملموس هم به این مفهومه که در افغانستان فساد شخصی نیست و فساد سیستماتیک است. سیستماتیک به مفهوم از این که نهادها و اداره هایی که حکومت را ایجاد کردند، چی از لحاظ سیستم ساختاریش و چی از لحاظ سیستم تعییناتش، دچار فساد هستن. از جانب دیگر تمام متدهایی که در جریان سال 2010 به خاطر مطرح شدن مسئله فساد از سرش بحث شد و گفتن که از این طریق مثلا ما فساد میکنیم، یک چند نفر بندی میکنیم، یا اینکه مثلا دارایی ها را اعلان میکنیم، این مسائل، این متدهای کلاسیک است که من فکر کنم که در ازمدت کدام نتیجه نخواهد داشت. سیستم اداری که امروز در بیشتر ادارات افغانستان حاکم است، یک سیستم هست که میراث دهه 80 میلادی هست، در دوران کمونیست ها با وجود آمد، تا حد انکشاف یافت، در دوران طالبان کاملا نابود شد و در دوران بعد از سال 2001 کوشش شد که بر اساس همین سیستم که اساسا نه تنها منطبق با شرایط افغانستان نیست، بلکه هیچ گونه انطباق هم با سیستم بین ملی اداری نداره، دوباره تمام پروژه افغانستان سازی و بازسازی افغانستان بر اساس یک سیستم مرده که در سال دهه 90 از بین رفت واگذاری شد. البته یک مسئله را باید بگویم که در داخل این سیستم کوشش های صورت گرفت تا مدرنیزم و بالاخره ادارای خدمات به شکل بهترش در قالب های کوچک با وجود بیاد که مثلا در بعض وزارت ها ما را شاهد بودیم، اما در کل ساختاری که امروز قدرت در افغانستان تمثیل میکنه و در نهایت احکام و خدمات ارائه میکنه، یک سیستم کهنه و فکر کنم که تا حد هم خیلی هم فرسوده است. اما اگر قرار باشه که فساد در افغانستان از بین برده شوه یا حداقل مهار شوه، اصلاحات سیستماتیک تا حدی که مطابق به شرایط فعلی جامعه افغانستان باشه، با خاطر که جامعه ما امروز یک جامعه کاملا متفاوت از جامعه دهه 80 و دهه دوران داوودخان و دوران کمونیست ها و جنگ داخلی هست. امروز تمام ستون هایی که قدرت، مشروعیت و اداره را در افغانستان تعریف میکنه متفاوت است از گذشته. یک جامعه که 63% در طبقه جوان هست، یک جامعه که قسمت بیشتر خدمات داره به طرف شخصی، به طرف خصوصی سازی میره، و یک جامعه که ارتباط بین ولایات و مرکز ماهیتش به مراتب گذشته از گذشته متفاوت‌تر است، و یک نزد جامعه که حالا تمام چشم امیدش برخلاف دوران شاهی و دوران داوودخان به طرف کابل و به طرف دولت است، یک دید و بازبینی جدی به خاطر اصلاحات داریم، من فکر کنم که در نهایت مسئله فساد حل میکنه، اما این نباید از یاد ببریم که افغانستان مدت زیاد در اختیار نداره. اگر قرار است که همکاری جامعه بین المللی به خاطر گرفتن منابع لازم به خاطر تامین اصلاحات باشه، دولت افغانستان باید جدی اقدام کنه و این اقدام چی ده هم در بعد قانون سازی خواهد بود، یعنی قوانین ایجاد شوه تا روند اصلاحات تشریح کنه، هم در بعد اداری هست که رابط بین مرکز و پیرامونه، به مفهوم رابط بین مرکز و زونهای اداری و زونهای ولایت و زونهای نظامی تشریح شود، و هم در کل در سطح تبلیغات و در سطح مطبوعات که موضوع شفاف و واضح تشریح شود. به فکر میکنم اگر به شکل استماتیک عمل شود نتیجه خواهد داشت. اما در 2010 این نتیجه نداشت روند کلاسیک، و فکر کنم باید یک درس باشه به خاطر دبس حالی که در پیش روی داریم.
بله بسیار زیاد تشکر شریفی صاحب. آقای آشر رئیس مرکز رسانه های حکومت میشنیم که اونا چی میگن. آشر صاحب شنیدین از سایر میمانای ما که میگن در برابر فساد در افغانستان اقداماتی که باید صورت میگرفت صورت نگرفته و باید اقدامات عاجل صورت بگیره؟
خب قبل از اینکه روی مبارزه با فساد صحبت کنیم، باید منابع فساد اول پیدا کنیم که منابع فساد در کجا است و از کجا منشأ گرفته. ما به این اعتقاد هستیم که بیشترین منابع فساد کلان در قراردادی هایی است که از جانب مؤسسات و نهادهای بین المللی در افغانستان صورت گرفته. بخش دوم فساد، فساد اداری است که در داخل حکومت افغانستان وجود داره. این هم مسئله بسیار مهم است بر افغانستان. حکومت افغانستان در این ارتباط البته در این بخش کارها و اقداماتی را انجام داده که متاسفانه نتیجه را که ما از او انتظار داشتیم بنابر فاکتورها و عوامل متعدد نتانستیم اون نتیجه را به دست بیاریم. بطن ما نمیتانیم این نوع اصلاحات سیستماتیک به وجود بیاریم.
بله سعادت صاحب، تاسی هم دی فساد پا برخه که دی افغانستان دی حکومت دی لاست راولون و پا باب چونه ویل؟
اصلا مشکل داده ایسی پا افغانستان که دیرش جمهور یو اغا عاطفی برخورد دی او بل کم تقسیم دی قدرت سی پا افغانستان که رامنته شوه دی معافیت رامنته کرده دی، یعنی زینی کسان دسی عوامل آل تشته تی حتی دی همغه معاقت اداری نه را پا دی خواه چی تروس پوری هم دوام لری دی افغانستان دی دولت وست پا دی نده رسیده لیتی زینی کسان محاکمه ترا کش که مثلا یو توگی وقت که دی پلان وزیر رو دی یولس میلیون دالر رو دی اختلاس مثلا مطرح سوا اغه وخت کې ډاکټر اشرف غنی احمدزی د مالی وزیر او بلاخره دا خبره تلانجه تاسو نو اغه شخص فقط دومره سوتی دی هم وزارت نه لري سو او نور هیڅ ډول عدلی او قضایی تعقیب لاندې ونه نیول شو تر نه پوری هم ګرځي. همداسې د فساد مسله یو خداده چې فساد باید په بیلابیلو سطحو کې په جلا ډول باندې سوای. مثلا پلوړه سطح کې باید قوانین د سه تعدیل شوی وای چې شدید مجازات ورته پیش بینی سوی وای. کو وزیر کومینه کو علی کو لسوالی کسوګی، یعنی حق کسان چې معاش کفایت کوي د غوی د ژوند لپاره. په ټیټه سطح کې باید د فساد د عوامل او د منځوړل لپاره کار سوی وای. وس منګه بل اخر انسانان یو کله چې په یوه اداره کې یو کس کار کوي 2.5 افغانۍ اخلي، بل کس کار کوي نړیواله ټولنه نه یو موسسه اڅوک هغه ته 2.5 ډالر ورکړي، خپل دغه تبعیض را منته کېدل. او هغه قاضي چې مثال 2000 افغانۍ یا 15000 افغانۍ معاش لري، هغه 15000 د کور کرا ورکړي، کچیر ته هغه د قتل مسله هم یا تر دې مهمه د کورنۍ او بهرنی امنیت ضد جرم وي، په داسې حالاتو کې قاضی باید تصمیم ونیسي. خو قاضی د کور کرانه لري، قاضی حتی د ناروغ زوی ناروغ د هغه لپاره پیسې نه لري، هغه خو انسان دی، د همدغه عواطف او احساساتو د تحصیل لاندې راځي، بالاخره عدالت نه تامینوي. څارنوال په همدې شکل که نورو برخو ته لاړ شم همدغه مسله، یعنی د فساد عواملو سره سم دقیق چلند نه دی شوی.
موضوع انتخابات ولسی جرګې افغانستان هم یکی از رویدادهای مهم در عرصه سیاسی در افغانستان بود. آشر صاحب، جنجالی که بر سر نتایج انتخابات به میان آمد و از تقلبی که ادعاهای تقلب که صورت گرفت در این انتخابات، شما این انتخابات چطور میدانین؟ حکومت افغانستان چی میدانن؟ یا بعضی از تحلیلگرها در روزنامه‌های بین‌المللی گفتن که این بیانگر شکنندگی روند دموکراسی یا سیستم دموکراسی در افغانستان است. این انتخابات شما چی میگین؟
خب، انتخابات در جامعه یک روند ملی است و در افغانستان هم یک روند ملی و مهم بود. در شرایط که انتخابات در افغانستان تطبیق شد، ما نباید انتظار از این را داشته باشیم که انتخابات 100% شفاف و بدون مشکل باید انجام می پذیرفت. مشکلات را انتخابات ولسی جرگه در پی داشت، تقلب ها و هر آنچه که نسبت می تن به انتخابات. کمیسیون مستقل انتخابات من حیث یک نهاد مستقل که ای روند به پیش می برد به پیش برد. نیروهای امنیتی افغانستان یا در کل حکومت افغانستان مسئولیت هایی را که در قبال تامین انتخابات به دوش داشت او را انجام داد. انتخابات به انجام رسید، مشکلات وجود داشت، بعضی ها برنده شدند، بعضی ها باختند.
آیا دا افغانستان لپاره یو لاست راوڑه نوا و کنه؟
بلکل، بدون شک یک دستاورد بسیار مهم بر افغانستان بود. این انتخابات از جمله
دستاورد بسیار کلان نظر سرگند که لند کرد تو ویش شریفی سیب تست سویس پداسی حال که جنی خلق انتقاد که ویش در انتخابات وی جنی ویش کاملا ناکام ول جنی کاندیدان خو ویش بیخی نامشودی شی تست چنگ گانی در انتخابات؟
من فکر نمیکنم که انتخابات نامشروع بوده باشه، به خاطر که من شخصا خودم رفتم رای دادم و میلیون ها نفر مثل من رفتن رای دادن به خاطر که امید به
یعنی در افغانستان لپاره بریا و
فکر نمیکنم.
بله،
من فکر میکنم که یکی از قدم های بود که افغانستان به طرف آینده برداشت.
سعادت سپتاسی،
از لرن غوارم دست توضیح ورکم. اصلا د انتخابات دو ډول مشروعیت ده، البته نور ډولونه هم لري، یو ملي مشروعیت ده یو نړیوال مشروعیت ده. ملي مشروعیت بیا په دوه برخو ویشل سوی، یو حقوقي مشروعیت ده او سیاسي مشروعیت ده. انتخابات د اول نه هم حقوقي مشروعیت نظر لوده او سیاسي مشروعیت خو مفهوم هم غدای چې د افغانستان دی ټاکنو قانون 50 ماده په هغه حکم کوي چې بایلون کې انتخابات ته باید قناعت ورکړ سی، یعنی د رایو په ابطال کې یا د رایو په شمیرلو کې سیاسي مشروعیت هم تامین نه سوده. انتخابات او رواني مشروعیت کاملا نشته. هغه دودیز منطقی مشروعیت چی بول، یعنی ده مجریان و حیثیت او پرستیج باید حفظ یاغ نشته. زب دست فکر کوم چې دا انتخابات د افغانستان د دموکراسي لپاره یو فاجعه و کاملا انتخابات به نام انتخابات او هیڅ راز مشروعیت
نه لوګو ده. آشر صاحب، یک سوال دیگه میجه مطرح شد در رابطه با روابط ما افغانستان و پاکستان صحبت کردیم. در مورد ایران گفته میشه که در هر زمستان به شکل از اشکال ایران بالای با اخراج مهاجرین یا فعلا صدها تانکر که متوقف ساخته یک نوع فشار میاره، و یک شنونده ما ایمیل فرستاده که یکی از تلویزیون های افغانستان یک ویدیو ایران نشر کرده که افغان ها زخمی و کشته هستند و پلیس های ایرانی هم بالای سرشان قدم میزنن و حکومت افغانستان در زمینه عکس العمل نشان نداده. در این مورد هم نظر شما را میخواستیم.
حکومت افغانستان همواره تلاش کرده که با کشورهای خصوصا همسایه خود از طریق دیپلماسی مسائل و معضلات حل بسازه. توقف که تانکرهای تیل و یا هم اذیت مهاجرین افغان در ایران از جمله معضلاتی بوده که از چند سال به این طرف متاسفانه دوام داشته. حکومت افغانستان از طریق وزارت خارجه افغانستان در ارتباط اقداماتی کرده در ارتباط به تانکرهای تیل. معاون رئیس جمهور افغانستان به کشور ایران سفر داشتند، توافقنامه دوجب البته شد روی از اینکه تانکرها باید به افغانستان انتقال کنند و ایران مالی تانکرهای سوختی نشه. اما متاسفانه که نمیفهم چرا ایران اقدام نکرده در این موضوع.
یو سوال داده
من نمیتونم در ارتباط
کو یو سوال ډیر داده چی وای تاسو د ایران په مقابل کې بالکل خلم پټکړی وی دغه انتقاد هیڅ وخت تاسو نه کوي سره لری چې دغه خبرې ټوله تاسو منئ چې ایران حمله ماجر سره بد وضعیت کوي. هم دغه فلم یادونه چې وشوه دغه سی وضعیت کیږي ټانکرونه نیسی
نه به هیڅ وجه من به عقیده نیستم. ما هیڅ وخت با دهن چوب
با ایران البته رفتار نکردیم. همیشه هر معضل و مشکلی که بین ایران و افغانستان پیدا شده، افغانستان همون قسمی که با کشورهای دیگه از طریق دیپلماتیک و مجراهای قانونی و اصولی مسائل حل کرده، با ایران هم با مو برخورد البته پیش رفته.
خالد صاحب، میخواستم نظر شما رو مختصر بشنویم که امنیت در سال 2011 در افغانستان چطور خواهد بود؟
همه گی به یه آرزو هستیم که وضع امنیتی خوب شوه، ولی ما در چند مسئله نقطه ضعف میبینم. اول خود دولت ما و دولتداری ما اگر به می منوال باشه و می آش و می کاسه باشه، می سیاست تقریب شوه، حال ما خراب خواهد. دو، اگر خارجی ها امی گونه تنها خودشان پیش باشه و با زور تفنگ و زور برچه و شمشیر با مردم برخورد کنه و در خط اول خودشان باشه و با در تصادم با اخلاقیات افغانی باشه، وضع ما خراب میشه. ما پیشنهاد ما ایست که باید با مردم رسیدگی شوه، حکومت اصلاح شوه، با اقتصاد ما توجه شوه، بندای آب ما جور شوه، با مطابق با طبیعت خود افغانی و امکانات افغانی باید جای اقتصادی ساخته شوه، قوای بشری ما فعال شوه و جنگ از منبع جنگ، از مرجع جنگ، از محیط جنگ باید از اونجا جلوگیری شوه. خارجی ها خود در افغانستان خود در قائم کرده در حالی که تروریسم بود وسیع داره، منطقه‌ای و جهانی است و بالاخره جایگاه و پایگاه زی معلوم است، اونجا باید عمل شود و پاکستان بالاخره با دنیا و با جامعه ملل باید انصاف کنه و بالاخره پاکستان یا صادقانه آماده بسازه که همکاری کنه در مبارزه با ترن، یا اون را علیش تدابیر بگیره و بالاخره تا سطح تظاهرات بالاش باید عمل کنه.
تشکر بسیار زیاد از شما دگر جنرال عبدالهادی خالد، کارشناس مسائل نظامی، محترم عبدالستار سعادت، کارشناس مسائل حقوقی و سیاسی، عمر شریفی، کارشناس روابط بین المللی، و حکیم آشر، رئیس مرکز رسانه‌های حکومت افغانستان که در بحث امروز ما سهم گرفتین. و در ارتباط به دستاوردهای ورزشی افغانستان میخواستم یادآور شوم که افغانستان تانست بر بار اول در سال 2010 در بازی‌های المپیک تانست که اولین مدال المپیک روحلا نکپا مدال برنز در تکواندو به دست آورد، و همچنان نثار احمد باوی و تیم کرکت افغانستان مدال های نقره را در بازی های آسیایی به دست آوردند، و همچنان جواد لغزی در بخش تکواندو تیم مدال برنز در بازی های آسیایی به دست آورد. شنونده عزیز، در همین جا بحث امروز ما پایان می‌رسد. برنامه های رادیو آزادی تا هفته شام ادامه دارد.